مشال رادیو دا ستړي مشي واخ دا مازیګر څلور بجې دي په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او بشیر واخ به له تاسو سره یو په دې خبرونه کې د بلوچستان په خوزدار کې دا تو لیویز اهلکارو د وژنې په کابلی سیمه شمالي بلوچستان کې د فوزی کاروای رسو د پاکستان د کورونو چارو وزارت د سرګندونو په بلوچستان کې د فوزی عملیاتو پر افغانستان د اغیز د کورم ایجنسی په فرقه ایزو نښتو کې متاثر شو کورنو د غوښتنو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق را درته رپورټونه لرو د سندرو عامل 19 پروګرام هم په دې خبرونه برخه ده خو لومړی وار ورکو بشیر غوښته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
په بلوچستان کې چارواکي په خوزدار کې د لیویز اته اهلکار وژل شوی دی د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز په بمباریو کې د ولسی وګړو پر وژنې اندېښنې ښودلې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دویم مرحله د ټاکنو لپاره پوره تیاری کړی دی او 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړې دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وای په خوزدار کې د لیوی ذاته هلکار وژل شوی دی چارواکي وای نن د خوزدار په وټ سیمه کې د کوټي او کراچۍ پر لوی لار په جوهر نومي چک پوسټ نامعلومو موټر سایکل سورو کسانو بریدو کو او په دې چک پوسټ کې ناس ټول لیوی سرتیری وژل وسوال تر برید وروسته تښتیدلې دي تر اوسه د دې پیښې ذمواري کومې ډلې قبول کړې نه ده خو په سیمه کې بلوچ بلتون غوښتن کې وسلوالې ډلې پر پاکستانی امنیتي سرتیرو وخت نا وخت د غصې بریدونه کوي په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي بمباری شوی دی او د وسلوالو د وژلو خبر ورکړ شوی دی د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون مطبوعاتو ته ویل چې نن یې تحریک طالبان پاکستان سره نه خو مذاکرات ختم کړي او نه هم د پوزي عملیاتو فیصله کړي ده بلخو د پاکستان د انساني حقوقو د خیبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن مشال لري ته وویل چې شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو د وژنې پاړه تشویش لري
هوایي بمباري خپل نشانه نه ولي بلکې هغه کې ډېر ماشومان زنانا مبتداګان کمزوري او بېوزله خلک چې دي نو هغې پکې متاثر کېږي مونږ خو همېشه لپاره دې لپاره اواز پورته کړی دی چې یاره دا اپرېشن چې تاسو کوئ دا په کار ده چې ټارګېټډ وي بل دا چې حکومت له په کار دی یا خو د مذاکراتو عمل وتی چې سر ته ورسوي او که د هغې نه پس ناکامي کېږي نو بیا دې مکمل اپرېشن وکړي نو زمونږ د هیومن رایټس کمیشن او پاکستان خو په دې باندې پریشانی شته
د شمالي وزیرستان د میرعلي خلکو مشال رډو ته ویلي چې د پوز په بمباری کې ځینې ولسی وګړي وژل شوي او د ځینې کورونه وران شوي دي پوز د ولسی خلکو د وژنې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي خیبر جنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید وکړ او د اف سی دوه اهلکار وژل د لوړګي پولیټیکل چارواکو بیګا مشال رډو ته ویل تیر ماښام د خیبر جنسی په لوړګي هیلیپیډ میدان کې د وسلوالو په دې برید کې درې اهلکار زخمیان شوي هم دي چارواکي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروي کې یو وسلوال وژل او بل ژوندې نیولې دي تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې او نه هم چارواکو ویلي چې نیول شوی کس د کومې ډلې سره تعلق لري په خبر کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا نرسانو په هسپتالونو کې راتلونکو اونۍ د اړتال اعلان کړی دی مشال ریډیو سره نن خبرو کې ځینې نرسانو ویل چې حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخاطبه احتجاجي ناسته وکړي نرسانې د حکومت نه د تنخواګانو د زیاتولو او په خپلو دندو کې د ترقی کولو غوښتنه کوي له څو ورځو راهیسې په خبر کې ډاکټرانو هم د تنخواګانو د زیاتولو او مراتو د سم تقسیم لپاره احتجاج کړو چې پرونې ختم کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای کوشش کوي چې د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې یا د دویم مرحله په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون وکړي او د دغه کار لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړې دي د دې کمیشن وای نور محمد نور پرون مشال رډو ته ویل چې دوی د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو لپاره پوره تیاری کړی دی
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو د رایو مراکز او محلات مشخص شوي دي
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې اته کاندیدانو برخه غوښته او خوښه وو ملينه کسانو پکې رائے ورکړې په دویم مرحله کې چې راتلونکي میاشت به کیږي د ولسمشری د ټاکنو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله امیدواراندي وسلوال ډلې الشباب د سومالی په مګادیشو کې د پارلیمنت په ودانۍ برید وکړ او لږ تر لږه وطنې وژل. د پرونی برید د موټر بمی چاودنې څخه شروع شوی او بیا وسلوال د پارلیمنت په ودانۍ ډزې وکړې. دغلته موجودو خلکو ویلي چې امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه شپږ برید کوونکي او یو پوځي وژل شوی. له القاعده سره تړاو لرونکي الشباب ډلې وایند شیخ ابدی اسیس ابو مصب رسنیو ته ویلي چې دوی د دې برید او د دغه لویې نښتې ذمواري اخلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. په یوکرين کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې روس پلوي بلتون پالي د یوکرين په مشرقي برخو کې کنټرول لري. د یوکرين چارواکو ویلي چې په دونیتسک او لوهانسک کې به د رای ډېر مرکزونه پرانیستل شي. د یوکرين سرپرست وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک ویل چې دغه ټاکنې به په مشرقي برخو کې د ثبات د ټینګېدو لپاره لومړنی ګام وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وعده کړی چې د یوکرين له نوې ادارې سره به کار کوي. او یاد دی وی چې یوکرين روس په دې تورنۍ چې د بلتون پالو ملاتړ کوي. د یوکرين د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اته وتنو ځانونه کاندید یا امیدواران کړي دي. د نړۍ د کتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس اسرائیل او فلسطیني سیمو ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې لویدیځ غاړې ته رسیدلی دی. پاپ فرانسیس د یکشنبې پر ورځ له اردن څخه د هلیکاپټر په ذریعه مستقیما بیت اللحم ته ولاړ. نوموړی لومړنی پاپ دی چې د اسرائیلي خاورې ته له داخلېدو پرته مستقیما لویدیځې غاړې ته ځي. د خبرونو پای.
خبرونه بند مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د لیویز اته هلکار وژلی دي. ما پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر وای په شمالي بلوچستان کې د پراخو عملیاتو حتمی پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر شیر محمد وای د پاکستان حکومت باید واضح فیصله وکړي.
حکومت نے پکار جی پدو کے اغیو لار کے دن اصل کی یا خود دو مذاکرات و عمل بتے کے سر توڑ سے پکڑانے نہ پس مکانی کی کہ مجھے مکمل اپریشن ہوتی.
دا کورم ایجنسی په افریقای زو نخطو کې وژل شوی کورنی شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستې نه وکړي.
مو کور کې 2007 کې دوه مزل پریوتو ترنه وګور مخه غوښه تر زویل خزم مراش پر کې او دور کې مشمول مل شو هیڅ مو ځای چې ته بالکل نه نه شو.
دا سندرو عمل کې بعد خبر پښتونخوا د ځوانانو ته هنري مقابلو حال واوري.
ملي یو پروګرام دی یو ایجنسی شروع کړی دی وایټ سپر سٹار یو پروګرام دی.
نور رپورٹونه هم تاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان خوزدار په وټ سیمه کې نامعلومه وسله والو د لیویز پر یو پوستي برید کړی دی او په دې کې ناس ټول لیوی سرتیری وژلی دی. په دې اړه نور تفصیل لږ شیبه وړاندې مې په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور نه اخستی. نو خدای نور ناصر وای
د بلوچستان بلوچمیشت خوزدار او د خوزدار بیا وټ تحصیل دی. چیرته چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د کوټې او کراچۍ په لور باندې په همدې وټ سیمه کې یو پوسټه د لیویزو سرتیرو یو چک پوسټ یا پوسټه ده چې په هغه باندې یو یا یو نیم ساعت مخکې د نامعلومه وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي دي، برید شوی دی. او په دې پوسټ کې ناست د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په دې کې ناست یا په ډیوټي باندې چې کوم مامور
خدای نور ناصر
تر اوسه پورې چې کوم د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه وایي چې اته کسان اته لیوی سرتیري په دې کې په دې پوسټه کې ناست او اته واړه وژل شوی دی. په دې کې کوم ژوبل کس نه دی او هغه وایي چې وسوال پتیشته کې بریالی شوی دی.
خدای ته وایي چې په دې د دې خدای نور ناصر دار ته وایي چې د دې پیخي ذمہواری کومېډل قبول کړی دا او کنه
مشکاره داسې امنیتي چارواکي هم دا مني چې بالکل دې تشار دوی لاس دی. خو تر اوسه پورې په خبره بلوڅو بلتن غشتونکو وسلوال د دې مسؤلیت قبول کړنه دی. خو په تیر کې په تیر وخت چې څومره هم د بلوچستان بلوچمیشتو سیمه کې ورته پیښې شوی دي دا هغوی مسؤلیت بلوڅو بلتن غشتونکو وسلوال د قبول کړی خو په دې نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم شا قبول کړی نه دی.
خدای نور ناصر چې د خوزدار د پیښې حال یې راکول. اوردونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودن سار خنیغوی دی چې پاکستانی طالبانو سره د مذاکرات او عمل د ختمولو څه فیصله نه ده شوی او نه دواړو غاړو لخوا داسې مطالبه مخې ته راغلې دي. د پاکستان د کورونا چارو د وفاقي وزیر د سرګندونو په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله دا راپور راکوي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې مذاکراتي عمل ختمولو څه فیصله نه دکړی شوی او شمالي وزیرستان کې فضائي حمله د روانه پالیسۍ برخه ده. داخله وزیر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 اونۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سکیورټي په اجلاس کې مذاکراتي عمل د ختمولو څه فیصله نه دکړی شوی او نه د کمیډل لخوا داسې مطالبه مخې ته راغلي ده. چودری نثار علی خان زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې دا فیصله کړې شوې و کده اولس یا د فوز په ضد څه قسمه د ترهګری پیخه را مخې ته شو نو مناسب جواب به ورکړي کیږي او د تیرو شروع په ورس په شمالي وزیرستان کې شوې فضائي حمله د دغه پالیسۍ برخه ده. د طالبانو مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وایي چې تر دې دمه د طالبانو لخوا هم د مذاکراتو د ختمولو څه اعلان خو نه دی کړی شوی خو د فضائي حملو وروسته مذاکراتو جاری ساتلو امکان ډیر کم دی. خبریال او قبائلی چارو نظر لرون کے طاہر خان وئی چې د کاروایانو نه داسې ښکاری چې حکومت د مذاکراتو په ځای فوزی اپریشن د لارې معاملہ حل کول غواړي.
دا خبرو سره یو امیدونه و چې کیدی شي پاکستان کې حمله نه وي نو حمله هم غرنګ روان وي. د سره سره په خبرو کې زند راغلی او بل په دې رستو کې د امریکای په ډیر لږ وخت کې درې اعلی فوجي او حکومتي چارواکي راغلی او بیا د فوج مشر افغانستان ته تللی او هلته هم دی ډاډ ورکړی چې دی به انتخاباتو کوم دویم پړاو دی هغه کې هم دی مدد کوي. نو دا ټول شیان ته سړی وګوري نو ځکه دا عملیات شروع شوي دي او حکومت اوس غواړي هم چې په کومو سیمو باندې د پاکستان د حکومت کنټرول نه وي نو د افغانستان نه د خارجي فوجانو د وتو وړاندې هغه سیمو باندې خپل کنټرول زیات کړي.
یاد دی چې د 1300 ورځو نه د پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې فضائي حمله روانه دي او د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR تر مخه د حملو کې یو او یا تر هغه وجلې شوې دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دل کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کې د 1300 ورځو راهیسې وخت په وخت د وسلوالو خلاف فوجي عملیات کیږي چې پکې د ولسی خلکو وژل کېدو رپورټونه هم رامسته شوي دي. حکومت او فوج باید د هدفي عملیات دي چې پکې د وسلوالو پټنځای نه پنخه کیږي او د وسلوالو بریدونو ضد د جوابي کاروای د پالیسۍ برخه ده. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر شیر محمد سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې په دغه عملیاتو کې د ولسی خلکو ځاني او مالی زیان په اړه څه معلومات لري او دغه حکومت دې ګام ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې وایي
زمونږ خپل معلومات چې دي د اخبارونو په بنیاد باندې دي ځکه چې زمونږ خپل کوم کوارډینیټ جو وغیرہ د علاقې نه راوتی دي او ان ته زمونږ رابطې نشته. دا داسې ښکاري چې حکومت یو طرف ته فوجي عملیات کوي او بیا دویم طرف ته هغه درام اعلان کوي چې نه دا اپریشن نه دی نو هوایي بمباري چې ده هغه کې ډېر ماشومان زنانه بوډاګان کمزوري او بېوزله خلک چې دي نو هغې پکې متاثره کېږي. نو دا امن چې دی د حکومت دی ته موږ په ډېر ښه نظر نه ګورو.
شیر بابا صاحب تاسو ذکر وکړو خو دغه حکومت بیا دا نظر لري د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې دغه عملیات خو نه دي خو دا د دوی د اغه پالیسۍ ایساده چې که عملی کیږي پوز باندې یا په ولسی خلکو باندې دغه خلاف یو جوابي کاروایی ده. نو څه فکر کوئ چې جوابي کاروایی څنګه کېدل شي یا دغه هر ډول عملیات دي خو ده زمونږ
چودري نثار علي خان صاحب چې دې د کوم منطق او دلیل ویلي دا خو زما په خیال د دنیا په تاریخ کې دا نه مې دلیل دی ځکه چې دینه مخکې ما داسې خبر نه ده اورېدلې چې د یو فریق د عمل پر د عمل کې فرق کې چې هغه هم نو کې ورته دې هم نو کې چې دې ته انګریزي د اپریشن د پس دې بد ګرنی نه وته چې دې ته په پښتو کې څه نه پوهوي. دا خو دا چې مطلب چې جنگ دی او د جنگ په نتیجه کې مطلب چې مړی کیږي د جنگ په نتیجه کې کورونه ورانه یې د جنگ په نتیجه کې عام ژوند د انسانانو چې دی ناغه مطلب چې متاثر کیږي سکولونه بندیږي هسپتالونو ته خلک نه وړی کیږي کاروبار ختمیږي او دغه انګریزي کې د نوې لپاره د پرشن راغلی زما سره په ضرورت
الفاظو کې به مونږ دغه وایو چې دغه همدغه د جنګ یوه برخه ده.
چې کوم معلومات دغه سیمې نه روزي نو هغې کې ویل کېږي چې ماشومان ښځې بېګنا مشران بوډاګان هم پکې وژل شوي دي، نو څه فکر کوئ چې د دوی د انساني حقونو په لحاظ سره تاسو دلته په پاکستان کې چې کوم د انساني حقونو اداره ده دوی کومې نړیوالو ادارو سره رابطه کې دي، یا فوج سره یا حکومت سره چا سره رابطه هم کړې که څنګه؟
مونږ خو همیشه دپاره دې دپاره آواز پورته کړی دی چې یاره دا اپریشن چې تاسو کوئ دا په کار ده چې ټارګیټډ وي، بل دا چې حکومت له په کار دی چې په دو کې هغه یو لار چې دی نو هغه خپله کړي، یا خو دې د مذاکراتو عمل به تی شي سر ته ورسوي او که د هغې نه پس ناکامي کېږي نو بیا دې مکمل اپریشن وکړي، او که فرض کړه مذاکراتو عمل سر ته نه رسوي او هغه هم ساتي او دا هم ساتي، نو دا دواړه خبرې چې دي دا د یو بل سره متصادم دي. نو زمونږ د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په دې باندې پریشان شته، ځکه چې مونږ هغه خلک کم په دې ځای کې ملوث دي هغې په دې کې کردار نشته هغې ته تاوان رسي، نو مونږ د هغې باره کې ډېر زیات فکرمند یو. مونږ خو پر ملکي سطح باندې مطلب دغه کو بنده چې د عالمي انساني حقوقو تنظیمونه چې دي نو د هغې خپل وسایل شته دی خپل هغې معلومات کوي، نو زمونږ نیک په نیک هغې سره داسې رابطه نه وشوه.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي شیر محمد چې مشال راټیو سره د شمالي وزیرستان پر حالاتو مرکه کوله، بریدونکو په دې اړه یو بل رپورت هم لرو چې د شمالي وزیرستان عملیات په داسې وخت کې شوي چې له ډیورنډ کرخې اخوا افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع شوي او راتلونکې میاشت به ټاکنې کیږي. څېړونکو وایي د پاکستاني فوج د دې عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته اوښتلي دي او امنیت خرابول شي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
افغان چارواکي د پاکستانی پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد شروع کړي عملیات په سیمه کې د ترهګرو د ختمولو او امنیت لپاره خدي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن څنګ مشر جنرال افضل امان په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوي وو دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیرونی د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې وعده کړی و چې هیواد به له افغان حکومت سره د امنیت لپاره مرسته کوي، خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي شمالي وزیرستان کې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد عملیات نه کوي چې افغانستان کې له خپل خوندي مرکزونو بدم نه جوړي.
د دې د عملیات خیال ته کوي دا صادقانه نه دي، دا رښتینی نه دي. د دې هدف همدغه ده چې د مخالفین ډېر خواته راواوړي او د یو څه د پاکستاني طالبان هم ورسره راواوړي او د جګړې زور ونیسي. واضح خبره ده افغانستان سرحد خو بند نه ده چې بند سرحد ده، خو دوی کاملا کولی شي چې دې خواوړي دې خواته راشي د افغاني طالبانو سره کومک وکړي. او د دې مطلب اساسي ده خبره چې دې شروع کړې ده مطلب هغه شی ده.
شمالي وزیرستان کې عملیات په داسې مهال شروع شوي چې افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دوهم پړاو کمپاینونه شروع شوي او راتلونکي میاشت به رای اچول کیږي چې افغان طالبانو یې د ګډوډولو خبره کړې. د پاکستان د پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا وایي پاکستانی پوز خپلې پخوانی وعدې پوره کړې او دا ځل به هم همداسې وکړي.
پاکستان کو د انتخاباتو نو مخکې دا فیصله کړې وه او په دې بلکې قدمونه هم اخیستي چې بعض ما دې خوا چې په پاکستان کې کوم خلک دي هغې خوا لاړ نه شي او الیکشنو کې څه پراتیاره نه وهي او هغه اوم شو ځکه الیکشن امن شو او د پاکستان چې کوم پکې کردار و هغه ادا شو او دا چې څه پاکستان چې کوم دی نو څه نشته چې د افغانستان کې امن نه وي په هغې کې فایده نشته.
افغان چارواکو بیا بیا پر پاکستان تور لګولې چې په خپل خاوره کې افغان طالبان ته خوندي ځایونه برابرۍ او لاري افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي. د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وای د حالاتو غوښتنه داده چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي.
دا سوچوم زمونږ په سکیورټی اسټابلیشمنت کې پکار دی چې ډېر ضروری دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. هغه کې داده چې زما خیال دی چې طالبان د افغانستان چې کوم دین لري هر یو حکم د پاکستان منی، خو بیا هم سره اثر رسوخ پاکستان لري. هغه داسې تدابیر اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن دپاره قائل کی چې دا مسله په مذاکرات باندې حل شي.
یاد دیوی چې افغان چارواکي د طالبان سره د روغې جوړې کوششونه کوي او ویلي دي چې د دې کار لپاره د پاکستان رول مهم دی، خو د دوی په خبره پاکستان په دې لړکی په رښتینی توګه همکاري نه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردی.
اوریدونکو بشیر واخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول اورید، په قبایلي سیمو کې د تیرې یوې لسیزې نه په شخړې روان دي. د نړۍ په هر ګوټ کې چې کله هم پر شخړې کېږي نو نړیوالې مرستندویه ادارې د جوبل شوو او جنگ ځپلو سره مرستې کوي. دا عمل به په قبایلي سیمو کې ولې نه ترسره کېږي؟ د دې پوښتنو جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر دې رپورټ ته غوښی.
تیرونی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځایونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د ځایي ولس په وینا په دغه بمباري کې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبلا وړېدلې وه. د پاکستان په نورو سیمو کې چې کله د تشدد پیښې رامنځته شي نو یو شمیر امدادي ادارې د ژوبل شوو او وژل شوو کسانو سره د مرستو په موخه د پیښې ځای ته د ډاکټرانو او امبولانسونو سره ورځي او د زخمیانو او جنگ ځپلو خلکو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه عمل په قبایلي سیمو کې تر سره کیږي او کنه؟ د شمالي وزیرستان د موساکی کلی الیاس خان په دې اړه وای.
دا چې څه ټیم بمبار وشي بولین سیک په ځانې نه نه بنسینا ستا نه سره په لوري روري کا سودی نه وی کاغه وی هغه کور ولا وی کلی ولا وی هغه خدمت دي تا په خپل سره کوي علاج ما له جاو کی هغه نه بعده په غره په غرونو کې چې کلو کنه چې کومه کچال یې روي هغه بند کړي دي چې کوم نه په دوه درې ورځې کې امون بنو تر او باسو بالکل هغه مش په لاسونو کې مړکیږي. بس فوجان چې زخمیان شي فوجان چې کوم نه فوجانو سره الی کوټه دي امبولانس او لاندې غادي ور سره امبولانس نه دی ور سره غیر تر ډاکټرانو په غیر امبولانس کې هغه خپل اوري راوري هلیکوپټر په ذریعہ شو کلام دې امر سول هغه لام دې چې کوم ځکه زخمیان لام دې وړي هغه سره ډېر سہولت دي.
په هر شخړه کې د عالمی ادارو د منډیټ تر مخه د نړیوالې سر صلیب او د مقامی سر صلیب ادارې امدادي کارکونکو باندې لازمه ده چې کوم شخړه کې انساني مرګ جوب لرامنځته کیږي چې هغه سیمه ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د نړیوالې سر صلیب ادارې آی سی آر سی ویاند نجم ساکب نه پوښتنه وکړه چې ستاسو امدادي کارکونکي ولې قبایلي سیمه ته نه ځي.
د پاکستان حکومت دا دریز لري چې په قبایلي سیمو کې کومه پر تشدد شخړه روانه ده. د نړیوالو قوانینو تر مخه دغه یو مقامی شخړه ده. موږ د پاکستان د دغه دریز قدر کوو او منو یې، نو ځکه موږ هلته نه ځو. او بل دا چې په قبایلي سیمو کې د امنیت صورتحال هم ډیر ښه نه ده.
That because of security situations, you know, it does not allow us to have a sort of a free access to Pota.
د نجم ساکب دا خبره چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې روانه شخړه یو نړیواله قانوني شخړه نه ګڼي، نو ځکه نړیوالو امدادي ادارو ته د غوسیمو ته د تلو اجازه نه ورکوي. دغه خبره مې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عبدالکریم محسود مخې ته کې خوده. نو هغه وایي
حقیقت نشته بلکې بدنیتی ده. یو خو دا شخړه چې کومه قبایلو ته پیښه ده، دا صرف د پاکستان پورې محدود نه ده، دا انټرنیشنل یوه شخړه پیښه شوې ده. او په دې کې که فزیکلی هم انټرنیشنل خلک انوالو نه دي، پراکسلی هغه خامخا پکې انوالو دي. خو زه دا یم چې دا انټرنیشنل کم ریډ کراس والا ادارې دي، دغو ته پکار ده چې کم از کم دوی بنو کې که فرض کیا هلته دوی خاص میدان جنگ ته نه شي تلای، نو په بنو کې، په میرلی کې، په میران شاه کې، پټان په ډیرا اسماعیل خان کې دوی خپل دفتر کلاو کولای شي. ځکه چې په دې جنگ کې په دې اپریشنو کې ډېر بې ګناه خلک هم زخمي کېږي، مړېږي او تاوانونه برداشت کوي.
عبدالکریم محسود زیاتوي چې کنړیوالې او ملکی د صحت امدادي ادارې قبایلي سیمو ته نشي تلې، نو د دغو سیمو ولس لپاره دی بیا د صحت په اړه د روزنې ورکولو پروژې پیل کړي. د په خبره د دې له واجبه عام ولس ته ډېره ګټه ورسي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورت وړاندې کول، اوریدونکو په کورم ایجنسی کې په فرقه ایزو نخوتو کې متاثر شوی کورنۍ شکایت کوي چې حکومت وسره هیڅ قسمه مرستې نه دي کړې. دغه متاثر شوی کورنۍ سره د پسیم کې د مشال لړۍ خبریال طارق اورغزی خبرې کړې دي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې متاثره هغه کسانو سره هیڅ مرسته نه دي شوي کوم چې خپل خپلوان د فرقایزه شخړو په وخت مړه او زبل شوي دي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې د شخړو له امله شاوخوا 1200 عام وګړي مړه او تر 1300 پورې زبل شوي دي. سید ګل بنامه د سادې سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې حکومت له خوا تر اوسه په دې لړ کې دوی سره هیڅ مرسته نه دي شوي.
مکور کې 2007 کې دوه مزایل پریوتو کوم اثر ته هیڅ توان نه درکړ. مونږ مشرور نور لګول نه میږي هغه سخت مشه ویکیشن کالج ته یو مسایل راول ورکه پر پریوتو یم ترن انګور مخه هغه شتري سویل خزه مراش پر کې او دور کې مشمون مش
واضح دی چې په 2008 کال کې 600 مشرانو ترمنځ د مری په سیمه یو لوزنامه لاسلیک شو چې پکې یو ماده دا هم و چې هغه کسانو سره به مرسته کیږي کوم چې خپل خپلوان په شخړو کې مړه او زبل شوي دي. حاجی عبدالله بنامه یو بل متاثره کس وایي چې په 2011 کال کې دغه لوزنامه عملي شوي ده خو سره تر اوسه کړي وعده پوره نه شولې.
د ما خپل یو ورور شیر محمد نامه و بل مې ترز وای او ګلزیر نوم یې یو مې خوریا و ابراهیم نوم یې دا درې وړه زخمیان شول ولګېدل او ساده منځ بازار کې چې کونه مزایل را پریوته هغه سره زخمیان شول. په خبر لا راوړلو کم نس کم 6-7 لک روپۍ خرچا پاونه وشوه. کاغذونه را باندې را وخت هسپتال نه ریکارټینګ را باندې جوړ کړلو. هغه ځان سره جمع کړو بړه چینار کې او موته پوسټ شرطه نن ورځې پیر نه دی کړه.
د کمپنسیشن سیل یاد معایزه د ادارې مشر حشمت علي وایي چې په سیمه کې دوی له اول هغه کسانو سره مرسته وکړه کوم چې د شخړو په وخت کورونه ړنګ شوي وو. چارواکي زیاتوي چې دوی هغه کسانو سره هم د مرستې کولو اراده لري کوم چې خپل خپلوان مړه او یا زبل شوي دي. حشمت علي په خبره متاثره کسانو ته به د یو کس په مرګ 3 لکه او زبل شوي کس په سر 1 لک روپۍ ورکول کیږي. په کورم ایجنسۍ کې 600 ډلو ترمنځ د 2001 کال نه واخله تر 2010 پورې شاوخوا 9000 جنگونه شوي دي چې په دې کې ولسی وګړو ته سخت مالی او ځاني زیان اوریدلې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
اردوونکو د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزارت شاوخوا 350,000 د حج درخواستونو منظوري اعلان کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد مشال ریډیو خبرګر احمد الله راکوي.
د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ملک د 143 ضلعو په شمول د فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نورتا 1,25,516 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 53,814 کامیاب ګرځولې شوي دي. نوموړي وویل چې د ټولو زیات پنجاب صوبې نورتا 55,953 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 24,614 کامیاب ګرځولې شوي دي. د خیبر پښتونخوا نورتا 23,944 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,021 درخواستونه منظور کړی شوي دي. سین صوبېنا 24,820 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,244 کامیاب ګرځولې شوي دي. د بلوچستان 9,540 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 3,102 منظور کړی شوي دي. او د فاټا 2,906 درخواستونو کې 1,015 درخواستونه کامیاب ګرځولې شوي دي. سردار یوسف زیاته کړه چې حج 2014 لړکې په 1 اپریل د شپږو مخصوص بینکونو په ټول ملک کې خواره 6,500 برانچونو کې ډومبي 53,814 درخواستونه جمع کوونکي کامیاب ګرځولې شوي دي. محمد فیاض وایي چې ما هم په مقرره نیټه په وخت باندې خپل درخواست جمع کړی و خو نه پوهېږم چې زمونږ درخواست ولې منظور نه کړی شو.
کله چې حکومت پاکستان د حج کولو چې کم درخواستونه هغه اعلان وکړو نو ما د ټول ډومبي بینک کې درخواست جمع کړو او نن چې زلالم نو کم سره بر 53,000 کسان دغه شوي دي. په پخې کې زمانوم نو خوشا زما څومره هم ملګري وو هغه شوي دي. زه په دې نه پوهېږم چې بینک والا مخکې وروسته کړي دي خو زه دا ویل غواړم چې زما درخواست لومبی او حج داخله منظوري زما ونه شوه. ولې وجه سره که بینک والا دغه وزیر اعظم ته هم په دې کې یو اقدام اخیسته پکار دي د بینکونو والا خلاف چې دوی صفا او شفاف کارونه ولې نه کوي. نن زما غونډه کې رونه کړیږي.
یاد دی وی چړومبې حج پرواز به په 8 اگست اسلام آباد نه روانېږي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ترسنگ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په 2 مینمه کې تاسو لپاره د سندرو امیل پروګرام لرو خو وخت شوه دی د مازیګر 4:00 بجې. بشیر غاخنه د خبرونو لنډیزه ورو
د بلوچستان چارواکی وای په خوزدار کې د لیوی ذاته اهلکار وجود شوی دی. چارواکی وای نن په ورډ کې د کوټي او کراچۍ پر دوی لار په جوهر نومي چک پوسټ معلومه وکړه سرو وسلوالو برید وکړ او دغه ته ناستو لیوی سرتیری ووژل. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ بمباری کړی او د وسلوالو د وژلو خبر ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار خان ویلي چې نه خو د تحریک طالبان پاکستان سره دوی مذاکرات ختم کړي او نه هم د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده. بل خوا د پاکستان د انساني حقونو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوځ په بمباریو کې د عامو خلکو پر وژنه تشویش ښودلې ده. خبر جنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی او د اف سي دو اهلکار یې وژلي او درې زخمیان کړي دي. د دې حملې زموږ کوم وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي کوشش کوي چې د ولسمشرۍ په دوهمې مرحلې انتخاباتو کې ډېر خلک برخه واخلي او دا ځل د دغه کار لپاره 15 میلیونه رایې پاڼې چاپ کړي. وسوالې ډلې الشباب د سومالی په موګادیش کې د پارلمنت پر ودانۍ برید وکړ او لږ تر لږه 8 تنه یې ووژل. په یوکرین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې روس پلبا بلتون پالي د ختیځ په ځینو سیمو کې لا هم خپل کنټرول لري. د یوکرین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 8 تنه ځانونه کاندید یا امیدواران کړي. او د نړۍ د کیتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس اسرائیل او فلسطینی سیمو ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې لویدیځې غاړې ته رسیدلی.
بشیر غواخو د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته ځو چې د مشال اړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د مقامي ورسپانو ته کتنه کړې.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وړاندې ورځو کې سکرور ولې اسلام آباد کې احتجاج وکړ او دوی د پارلیمان د نننه وتل. کومه چې د افسوس سره سره د پام وړ خبره هم ده چې ولې د سکان په دومره انتهایی قدم پورته کولو مجبور شو. اداریه وړاندې لیکي چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو د حفاظت پوره پوره ضمانت ورکړل شوی دی او اسلام هم اقلیتونو ته د عبادت په ګډون هر قسمه مذهبي ازادي ورکړې ده. خو د بده مرغه د 13 مودې راسې پاکستان کې اقلیتونه هم د ستونزو ښکار دي او په 13 سند کې په وخت داسې شکایات هم راځي چې ګنی هندوانې جنګي تختول کیږي او دوی په زور اسلام ته راړوي. د کوم رستو چې بعضې خلک د پاکستان په ضد لوی پروپاګانډې کوي. اداریا اخره کې په حکومتي چارواکي او مذهبي مشرانو او عالمانو غږ کوي چې د پاکستان او اسلام تشخص بچ کولو لپاره د خپل کردار ترسره کړي او د شکایتونو پلټنه دې وکړي چې حقیقت څه دی او دې کې چې هر څوک ککړ وي هغوی دې د کام مخې ته راولي. نو ورسره به راتلونکي کې د دا قسمه ناوړو پیښو مخنیوي هم وشي او اقلیتونه به په ازادۍ سره خپل ژوند تیروي او خپل مذهبي رسومات او عبادت وکوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستان کې د ایچ آی وی او ایډز بیماری مخ په سیوا کې دوه ده او د سند صوبې د ایډز کنټرول پروګرام یو چارواکي په خبره 13 لسو کالو کې سند کې د ایډز رنځورانو شمیره کې 300% اضافه شوې ده. اداریه زیاتوي چې د شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان کې د ایډز 8000 مریضان دي او د دې کې زیاتره د ستنو په ذریعه نشه کوونکي خلک، بدچلنه خلک او هغه خلک څوک چې عرب ملکونو کې کارونه کوي یا د دوی کور والا او دوی سره نور نږدې خلک شامل دي. اداریه مخکلیږي چې حکومت په کال 1980 کې د ایډز مخنیوي لپاره ډېر چټک ګامونه پورته کړي وو خو وروسته د دوی حوصله هم مړاوي شوې او د پاملرنې کمیدو په وجه د ایډز رنځورانو کې اضافه شو چې په کې لویه وجه د علاج نشواري سره سره د ایډز په حق له آگاهی نه لرل هم شامل دي. اداریه اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومتونه د ایډز کنټرول پروګرام د لارې خلکو کې آگاهی پیدا کړي او د دې لپاره د غیر سرکاري ادارو مرستې او ملاتړ هم ترلاسه کړي او وفاقي حکومت دې لړکي هر قسمه کومک او درابطه کار کردار ترسره کړي چې ورسره یو طرف ته د نوي کیسونو مخه ونیول شي نو بل طرف ته هغه خلک چې دیرنس کې اخته دي د هغوی درملنه او علاج هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو د سیمېلات او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه زما همکاري نساج مل کړی ده چې د نیویارک ټایمز او د واشنگتن پوسټ د ورسپانو اغه ټکی په دې رپورت کې راغونډي کړی.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي کسهم د هند راتلونکو نوي وزیر اعظم نریندر مودي د خپل کمپاین پر مهال شمنه کړې وي چې هند به د پرمختګ په لور بوزي. د ګل پرست سوګند پورته کولو په دستوره کې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو پر بللو سره په هند کې یو نوی ګام پورته کړی دی. په هند کې اکثره په روایتي توګه د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په مراسمو کې بهر ملکي مشران ګډون نه کوي. د نریندر مودي لخوا بلنه د یو داسې پیغام لیږي چې ګنې نوموړی به د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې په آزاده توګه ګامونه پورته کړي او د هیواد نورو تورو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د نوموړي په پریکړو اغیز وکړي. په جنوبي ریاست تامل نډو کې سیاسي مشران چې د ډېرې مودې راهیسې د سریلانکا د تامل اقلیتونو د حقونو دفاع کوي، د سریلانکا د ولسمشر د بلنې د پریکړې په لړ کې سخت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان، سریلانکا، نیپال، مالدیپ او د بوټان مشرانو د مودي د سوګند پورته کولو په دستوره کې د خپلې موجودګۍ پخلی کړې او بنګلاديش بیا دا ژمنه کړې ده چې د خپل پارلیمان سپیکر بلیږي. خو د رسپانې په خبره تر ټولو زیات تجسس د نواز شریف پاړه دی چې هند ته د دورې په لړ کې ورته د ځینو پوځي مشرانو د سخت دریځو لخوا مشکلات دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي او سفارتي اړیکو جوړولو یو عارضي هڅه د 2014 کال په لومړیو کې هغه وخت ختمه شوه چې کله په کشمیر کې په لانجمنې پولې جګړه وشوه. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې څوکۍ سوګند لا نه دی پورته کړی، خو له لومړي چیلنج سره مخامخ شو. د افغانستان په هرات کې د جمعې پر ورځ د هند پر کونسلګر برید وشو چې د نښتې وروسته پکې ټول وسلوال وژل شول. ورځپاڼه لیکي دا برید په افغانستان کې د هند په کارکوونکو لومړی نه دی او کېدای شي چې د اخري هم نه وي. د هند شکونه پر هغو وسلوالو مرکز دي چې د واشنگټن پوسټ په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ورته ترلاسه دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په هند بریدونه دوام لري او نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډېر جذباتي بیانونه هم ورکړي، له هند سره محدوده لاري دي. مودي هڅه کوي چې د پاکستان سیاسي مشران د پوسټ نه بیل کړي، خو د مقالې په خبره ده په تېرو وختونو کې هم د هند استراتیجي پاتې شوې ده چې ورته لږه کامیابي ترلاسه شوې وه. وسلوالې ډلې لکه حقاني شبکه او لشکرې طیبه په وار وار د هند او پاکستان ترمنځ مفاهمت ته زیان رسولې. د پاکستان پوسټ نه استاذ ښکاری چې په موجوده وخت کې له نوې ډلې سره د څه قسمه معاهدې دلچسپي نه لري. د واشنگټن پوسټ په خبره پاکستان هند ته د یو راپورته شوی قوت په توګه ګوري چې د هند واک به اوس د یو کام پرسته هندو په لاس کې وي. ورځپاڼه لیکي پاکستان په مسلسله توګه د تورونه لګوي چې هند د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي. واشنگټن پوسټ زیاتوي په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ د میډیا په ازادۍ او د تحریک طالبان په وړاندې د پالیسۍ په سر تاوتریخوالي د نواز شریف هغه صلاحیتونه محدود کړي دي چې په پالیسۍ کې بدلون راولي.
اور دن کو تاسید مشال ریڈیو کی د سیمی حالات و نړۍ مطبوعاتو برخه کې د انیس اجمل نه د دوه مقالو غټه کې اوریدل او سوښوي د نیوز پروگرام د سندرو عامل په دې ونه کې په دې خبرونه کې په دې رستو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو خارونو کې د ځوانانو ترمنځ شوه د هنري مقابلو یوې لړۍ په اړه په دې پروگرام کې تاسو باورې د خبرونه هر ونه زما همکار هرون بچا تاسو لپاره جوړوي. یوسو خوندور سندري هم په دې خبرونه کې اوریدل شي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د پښتنو خاوره د ځوانانو د هنري استعدادونو لپاره بډای خاوره ګڼل کیږي. په پښتنو ځوانان چې غواړي د سندرې ویلو او یا هم اداکارۍ په میدانو کې خپل هنرونه وازمایي، اکثره وخت ګیلې کوي چې د خپل هنرونو خلکو ته د وړاندې کولو موقع ورته نه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې د موبایل ټلیفون یوې کمپنۍ د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون په مرسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانو هنرمندانو پیدا کولو او بیا د غو لمنځه د یو تر ټولو پیاوړي هنرمند نومولو په موخه یوه پروژه پیل کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې هم هنري مقابلې وشوې چې یو شمېر ځوانان ترېنه په نږدې راتلونکي کې په کراچۍ کې د کیدونکو تر ټولو غټې مقابلې لپاره ونومول شول. په نننۍ خبرونه کې د خیبر پښتونخوا برخې د هنري سیالیو د دوو تنو ججانو یا داورانو چې یو راشد خان او بل هم شان نومیږي او دواړه پیژندل شوي سندرغاړي دي خبرې اوري. خو د دوی له خبرو مخکې د راشد خان په غږ د پیر محمد کاروان د شعرونه به واورو.
شرابی
غزل فسوده به الهام پرخی پیولی گلابی غزل فسوده به شیرونو سوداگری شرابی غزل فسوده دیر نا دونتا ندی دیر نا رے دیر نا دیم کانو دی دیر نا دیر نا رے زڑم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی سمی پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکاوی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سربو اکاوی غزل فسوده شیرونو سوداگر شرابی غزل فسوده دیر نا دیم کانو دی دیر نا دیر نا رے دیر نا دوم کانو دی دیر نا دیر نا رے دینم پس بینو مخکو پس یڑی نرگس لکالے ما دینم پس بینو مخکو پس یڑی نرگس لکالے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل فسوده شیرونو سوداگری شرابی غزل فسوده شرابی غزل فسوده
اوریدونکو راشد خان چې په غږ کې د غزل تاسو اوریدو وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خارونو کې ورته یو د پام وړ شمېر ځوانان د سندرې ویلو او د کارای په برخو کې د خپل هنري استعدادونو ښکار کولو لپاره ټول شوي ول
نیشنلی یو پروگرام دی یو جنسای شروع کړی دی وایټ سپر سٹار یو پروگرام دی نو په دې باندې موږ په مانچورا کې پروگرام وکړو هلته ډېر زیات هغه پښتانه اتڼ پکې هم خلکو وکړو مختلف قسمه سندرې پکې هم خلکو وویلې او ایکټرانو پکې بیا چې دنه احتباد کې وو بل پروگرام چې کوم نو احتباد کې بیا ډېر زیات سریلا لکان راغلي چې ډېر ښایسته آوازونه دو لکانو چې هغې پکې یو رباب او ګیټار غږو هغې ډېر ښایسته کمبینیشن خپلو کې سچویژن جوړ کړو نو هغې الکسا او یو یو سنګرو چې ډېر زبردست آواز والا خدای ورکړو نو هغې ته موږ ګولډن ټیکټونه هم د کراچۍ ورکړل که نه تو بیا چې دی په اټک کې پروګرام وبل هلته هم پښتانه راغلي وو او پکې د هندو کمیونټي نه خلک راغلي وو چې ډانس وکړو هغې یو خلک وو چې ډېر زبردست ډانس وکړو ډېر ښایسته اسټپس یې چې دنه اغوستل هغه بیا موږ چې دنه خلک ته بیا چې د مردان کې موږ یو پروګرام وکړو چې هغې کې بېپنا خلک راغلي وو بیا هنرمندان زموږ چې کوم د موسیقۍ طبقې نه کوم خلک وو هغه ډېر زیات راغلی داسې فیمیل په جم راغلي وو دا هلته نه چې دنه موږ داسې کسان واغستل بیا اخري کې چې دا پېښور کې دلته خو بیا خلک ډېر زیات وو ایکسچینج پکې ډېر زیات وو پکې نو دا جی داسې یو پنځه پروګرام وو چې دا موږ کړي
اوریدونکو راشد خان زیاتوي د پاکستان په نورو صوبو کې هم د ځوانانو ترمنځ ورته هنري مقابلې وشوې چې د تر ټولو غوره سندرغاړي د انتخاب هغه به بیا په کراچۍ کې کیږي نوموړي د غرازوایي د دوی پروګرامونو ته ورغلي کسان اکثره د ټولنیزې میډیا او یا بیا د رادیو له لارې خبر شوي ول
لکه دا د پاکستان د مختلف صوبو نه دا کلکشن بیا د دې اخیری فائنل چې کوم پروګرام دی اخیری چې کوم میگا ایونت دی هغه په کراچۍ کې دی چې د ټول پاکستان د ټیلنټ ته جمع بشي او هلته نو بیا اخیری به پکې یو کس به سلیکټ کیږي چې هغه د ټول نه بیسټ کوم سپور سټار هغه بیا دا چې ای آر وای لا جیو وغیرہ دی په پروګرام کې په ری باندې څه خبر ده چې قسمت یو بل پته ولګی دا په دې شو دوران کې چې خلک د ټی وی نه زیات سوشل میډیا او د اف ایم ریډیو وغیرہ دا ډیر زیات اوري ځکه چې ما خپل پیج باندې کوم پوسټ نور کړو نو زیات تر خلک دا غیر راغلي
نو دا خبر ده که تاسو په دیوان ادا کړو نو نن سبا گاڑی کې خلک رواني ریډیو وغیرہ او نو دا به خلک ډیر زیاته پته ځوان چې لګي دلی وو کې دې چې موږ دینم سی واخلک راغله چې کوم کسان پاتې نو هغه هم کې دې چې موږ راغله
اوریدونکو د اسلام آباد میشتي پختون سندرغاړي شان په غږمو ټپې واورې دي. نوموړی چې د یو جج په حیثیت د ځوانو هنرمندانو مخ ته راوستو په دغه پروژه کې برخه واغسته وایي د هنري مقابلو د دغه پروګرامونو تشهیر څرنګه چې په کار وو نه و شوی. شان په دې خبره هم افسوس کوي چې دوی ونه شو کړی د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي او له ځوانانو یې سندرې واوري. کوشش کړی چې په دغه هنري مقابلو کې برخه اخیستونکو وطنانو ته په نمرو ورکولو کې بې انصافي ونشي. د نوموړي په اند یو تشه چې د ځوانانو د هنر په برخه کې محسوسېږي د دوی لپاره د زده کړو د مرکزونو نشتوالی دی.
الله شکر دی چې ما بخپل لکه یو الله ورته وکړو دا څه چیز ما چې یار صحیح ته وکړه ته داسې کوی شي نو موست ویلکم. ادروایز سوالونه یا د منتونو یا د څه شیزونو ترشته پر چای وکړه کوشش وکړه نیکسټ ټایم چای وکړه مجھے کوم واقعی ڈیزرونگ خلق کو آگا ما سلیکٹ کرو تاکہ میں سب انسٹرومنٹل کے میں راغت خلق سلیکٹ کرو لکہ رباب اور گٹار در آؤٹ کلاس فیوژن گاڈ گفٹ کے تحت کو آگا دی یونیورسٹی پھر لکہ تم ٹیلنٹڈ خلق کو آگا ما سلیکٹ کرو
دغه خبره وکړي چې تاسو ته خپل دا خبره وکړي چې یار تک مو واقعي ډیر مجبور یو چې مو سره ایس اکیډمي نشته مو سره ایس پیج نشته نو مو ته منته خو له نفسه خو فرنه شي پکاري او څنګه چې د لپاره څه پکار دي اکیډمي چې کومه نشته ده ایون چې خلک په خپل وایي چې لکه مو سره واقعي نیوز دی او چې پکې دا څه څه کوي چې لارته مو ته مې راوي د نیوز اکیډمي جوړ شي
د خیبر پختونخوا ځوانانو لپاره د هنري اکیډمیانو د نشتون ستونزې ته راشد خان هم اشاره کوي او په دغه لړ کې د صوبې حکومت غواړي چې لکتر لگا په پیښور کې خوده رنگ اسانتیاوي برابر کړي
زه حیران شوم کنه چې دا نیو ټیلنټ چې کوم روان دی اکټینګ کې پکې بل لاخ الکان روانو دوره خسته اکټینګ نو سنگینګ د پاره بیا انسټرومنټل لکه مثال رباب او ګیټارونه ارزه کې چې کوم ګو کتن هو به فنا چې د خلک ینګ سر چې د دې آرت طرف ته دي تر روان دي یو کمی مونږ ډیره سخت محسوسه کړل چې لکه داسې خلکو د پاره چې لکه د پیښور غونډه کې خار چې پیښور لکه د پښتونخوا زړه دی نو په دې کې هم یو اکیډمي نشته نه د اکټینګ د پاره نه د میوزیک د پاره یو نوی لکه چې سنگینګ لږی نه هغه کم ځای ته ځي نو حکومت له پکار دي خاص طور زموږ کلچر کمې ادارې چې کمی دي داسې اکیډمي خامخا زه خوم چې نور ځنې شروعات ته خیر ده دی پیښور نه دیو کې چې پیښور کې دی خو یو اکیډمي د میوزیک او د اکټینګ وغیرہ د پاره یو دوه کډ مې خو جوړی کی چې ان تخلق دی او ول تخپل دی دا ذکر لکای نو زه دا وام چې زمګه عدالت کان چې دی او ډستان بچتن د انټرنیشنل لیول د مقابله خلق جوړ شي
اوریدونکو د پېښور په اسلامي کالج په ونتون کې د پښتو ژبې استاد او نومیالی شاعر اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د شخصي کمپنیو لخوا د هنري استعدادونو پیدا کولو د دوی د کار ستاینه کوي وایي دا ډېر مهم دی چې د پښتنو د کلیو او بانډو د باهنره ځوانانو هڅونه وشي او دوی مخته راوړل شي
تر اوسه پورې زموږ د پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان پېښور نه دا ګیلې کولې چې دوی چیلنج ہنک مکے اور نو فنکارانو تا دا مخ کرا دو موقع نرا پیدا کی بیا چې کله دا پرائیویٹ چینل را روان شو د ریډیو او د ټلویزیون نو د هغې په وسیله باندې سلک ډېر ٹیلنٹ مخکې ته راتلل شروع شو. اگر چې هلته معیار ډېر کم خیال ساتلی کېږي خو چې پنځه غیر معیاري راشي نو یو کس خو پکې معیاري راشي. پکار دا ده چې زمونږ د ثقافت داسې ادارې موجودې وي چې هغوی د فنکارانو خراش تراش هم کولی، هغوی ته لارې هم جوړولی، خو د بد مرغه هغه زمونږ شته نه. نو که څوک داسې راځي، هغه که هر څوک راځي نو دا ډېر لوی کار کوي او ډېر هرکلی ورته وایو. د پښتنو کوڅه کوڅه د فنکارانو نه ډکه ده، یعنې شاعران، مصوران او دغه پکې پیدا کېږي، موسیقاران او د هغې نه علاوه پکې سندرغاړي او اداکاران او د هر میدان خلک پکې را پیدا کېږي او بې شمېره را پیدا کېږي. نو چې څومره موقع ډېر راځي نو هغومره فنکار چې په تازه تازه حالت کې ورسي نو د هغه نه بیا ډېره فایده وچتېږي او د بل چا د اثر نه پاک رنګ مخې ته راشي.
اباسین یوسفزی که څه هم د خیبر پختونخوا د موجوده حکومت نه په صوبه کې د کلتوري او هنري چارو د پرمخ بیولو په برخه کې د کوم ګټور ګام پورته کولو تمه نه لري، خو بیا هم وړاندیز ورته کوي چې ځوانانو ته د هنري زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو د په خبره دوی وکولی شي خپل هنري صلاحیتونه د نړۍ خلکو ته وښيي.
د موجوده صوبایي حکومت نه خو ملګري ډېر مایوسه خو نښکاري، ځکه چې هغوی کلچرل اکټیویټیز هېڅ نه لري. د ایجوکیشن په حق نام د هغې ارادې داسې څه ډېرې مثبتې نه لګي. نو دې وجه نه د دوی نه دا توقع نه لرو که چېرې قدم را اوچت کړو او هغوی وایي چې یاره د دې خاورې، د دې خلکو، د دوی دا هنرونه، د دوی دا صلاحیتونه مخ په وړاندې بوتله غواړي، نو ډېره لویه خبره ده. سره دغه غیر سرکاري تنظیمونه چې کوم راځي یا یو څو کسان راټولېږي او راځي، نو د هغې احسان منو، د هغې شکریا ادا کوو او حکومت ته دا خواست کوو دا فنکاران دا صلاحیتونه زمونږ نه ورستېږي، لګیا دي فنا کېږي، دوی له موقع را پیدا کوي، دوی ته د اظهار چلو ښایي، دوی ته د اظهار موقع ورکوي. نو دوی دا آواز هم ده چې مونږ د نوي کلي لپاره کار کول غواړو. په فرض کې دوی د نوي کلي لپاره کار کوي نو را دي شي او زمونږ دا ټول باشعوره خلک چې دي، زمونږ دا کم تخلیقي خلک چې دي، دوی ته د میدان جوړ کړي او بیا دوی وګوري چې دوی په دنیا کې کم کم ځای ته نه شي رسېدلی.
اوریدونکو، د اباسین یوسفزی څرګندونو ته ورته نظر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان هم لري چې وایي د پښتني هنرونو د ودې لپاره باید حکومتي ادارې خپلې ذمہواری پوره کړي. د سندرو میل په پای کې د حشمت سحر په غږ د رحمت شاه سایل له دې شعرونو خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه ته هم راکړي. خاد او بریالي اوسه.
زدر نور کې غم جانانا پیدا ब्याब में पैदान के पगराना, ओ ब्याब में पैदान के पगराना, पैदान का सदर नौर के गम जाना। شی مونده پکاوا کخلا چرتد دزما کې داسمانا پیدا میکا ددر نور کې غم جانانا پیدا میکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا او بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا میکا زدر نور کے غم جانانا پتا پتا دزانشتا چرتم تو ببے در قیم دسانا پیدا مکا زدر نور کے گم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدان کی پگرانا ہو بیاب میں پیدان کی پگرانا پیدا مکا زدر نور کے گم جانا